دا مشال رادیو دا اوزه حسيبه شهيدي موخت په خبر کې د غرمي یو بجه ده. تاسو د مشال رادیو پر لپسې نه ساته خبرونه اوري. په دې خبرونه کې درته به هم د سیمې نړۍ تازه حال لرو. 19 پروګرام سپیشلي خلک هم درته خبرو. خو په پیل کې هم د دې سات خبرونه اسرار علم مومند وړاندې کوي.
اول دا مهم خبرونو لندیز. په لیبیا کې د حکومت پر ضد مظاهرو کې په سلګونو کسان وژل شوي. بلخوا د هیواد ولسمشر مومر قذافي ویلي چې تر مرګ پورې به خپله څوکۍ پرې نږدي. همدارنګه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهره چیانو د شوي تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې. پرون په نیوزیلند کې راغلې زلزله کې تر دې دمه 15 کسان وژل شوي. او د 2011 کال د نړیوال کپ په لړ کې نن د پاکستان او کینیا ترمنځ مقابله ده. اوس د خبرونو تفصیل. د لیبیا ولسمشر مومر قذافي په خپل پوز غږ کړی چې د هغه پر ضد راپورته شوي خلک لمنځه یوسي. د لیبیا په سرکاري ټلویزیون خپله وینا کې ولسمشر مومر قذافي ویلي چې وسلوال مظاهرچیان به په دار ځړول کیږي. نوموړي زیاته کړه هغه به د وینې تر اخري څاڅکي پورې جنګیږي او د یو شهید په توګه به مري.
لا يمكن ان اترك رفات جدي الطاهره في المرقب.
زه د خپل نکاح مقدس میراث نسم پرېښودلای او په اخر کې به زه د یو شهید پتو ګمرم. اوس لخپل کورونو څخه راووزی او راځي چې دوی ته وشيو چې مشهور انقلاب څه ته وایي.
عمر قذافي ایس رئیس هو قائد ثوره.
نو مول جا تکړه چې هغه به لخپل چوکۍ څخه استعفا ورنکړي او د انقلاب د یو مشر په حساب پاتې وي. د ریپورتونو تر مخه د مومر قذافي او پادار پوز د سرخار ترابلس په ګډون بنغازي او نورو یو شمېر خارونو کې په سلګونو کسان په ډزو وجلې دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو ستر مشر نوی پیلې غوښتنه کړې چې په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو د شوي تشدد د پلټنې وکړي شي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو د شوي تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې دا عمل دې زر تر زره ودرول شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غونډې وروستو یو بیان کې ویل شوي دي چې لیبیایي اولس د جایزه غوښتنو پوره کولو لپاره دې ګامونه پورته کړی شي. بیان زیاتوي چې د لیبیا حکومت دې د نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو څخه سرغړونه بند کړي او د اولس خوندي کولو ذمہواري دې ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا په بیان کې ویل شوي چې د بشري حقوقو نړیواله اداره دې زر تر زره لیبیا ته رسي وکړي. مسلم لیگ نن په حکومت او خپل لسنوکاتی ایجنډا منلو لپاره 48 غنټه مهلت ورکړي. په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خپلو خبرو کې د مسلم لیگ نن یو مشر اساق دار ویلي چې حکومت په مکمل توګه تر دې دمه په لسنوکاتی ایجنډا عمل درآمد نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې د دوی په غوښتنو د عمل کولو لپاره حتمی نیټه سبانه یعنی د زیارت ورځ ده. بلخوا د خزانه وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ ویلي دي چې په شوو پرمختګونو یې د مسلم لیگ نون ګوند خبر کړي او تمه ده چې مسلم لیگ نون به د حکومت سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي. تاسو د مشالې د خبرونه اورئ. د پاکستاني رسنیو تر مخه د کوټي او چمن په لوی لاره د سرنان سیمې سره نږدې د مسافرو یو ویګن د ټرک سره جنګېدلې چې ورکیش په کسان مړ شوي دي. پرون د نهې په ورځ په نیوزیلند کې راغلي زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 ته رسېدلې دی. د نیوزیلند چارواکو ویلي دي چې د وژل شوو کسانو شمېره زیاتې دی شي ځکه چې اوس هم یو شمېر کسان لا درک دي. د ریپورټونو تر مخه د ژغورنې په عملیاتو کې یو شمېر کسان د ملبې څخه ژوندي راوستل شوي دي. بلخوا د نیوزیلند وزیر اعظم جان کی په هیواد کې هنګامي حالت اعلان کړی دی. یاد دي وی چې په نیوزیلند کې پرون راغلي زلزلې زورو په ریکټر سکیل 6.3 ریکارډ کړی شوی وو. په لیبیا کې د نارامۍ له وجې د تیلو په نرخ کې 8% زیاتوالی شوی کوم چې د 2008 کال وروسته پړوم بیزل شوی. د ریپورټونو تر مخه د اندېښنې څرګندېږي چې ګینې په لیبیا کې د بې ثباتۍ له وجې په نړۍ کې د تیلو سپلای یا ورکړه اغېزمن کېدی شي. لیبیا د نړۍ 2% تیل پیدا کوي او ریپورټونه وایي چې په لیبیا کې د بې ثباتۍ له وجې په شمالي افریقایي ملکونو کې د تیلو سپلای ګډوډه شوې ده. سینګال وایي دي چې هغوی د ایران سره سفارتي اړیکې د دې لوجې شلوي چې تهران د دوی په هیواد کې بیلتون پاله یاغیانو ته وسله ورکوي. را رایټر خبری اجانس لمخې د سینګال د بهرنیو چارو وزارت لخوا د بیان وروسته له هغې راغلی چې د وروستي اتوار په ورځ په سینګال کې په پوځ باندې حمله کې درې امنیتي اهلکار وژل شوي وو چې پرای په دغه هیواد کې په یوه بېلتون په لګون اچول کیږي. او اخیری خبر د کرکټ د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن په 15 ورځ د پاکستان او کینیا ترمنځ مقابله ده. دا میچ به د سریلانکا په هیمبن ټوټا ښار کې په مهندا راج پاکسا میدان کې په ځایي وخت د غرمې په 2:30 بجې شروع کیږي. یاد دی چې د کرکټ د نړیوال کپ په تاریخ کې په لومړي ځل نن پاکستان او کینیا یو بل سره مخامخ دي. د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ پر څلورم ورځ پرون د انګلستان او هالند ترمنځ یوه په زړه پورې لوبه وشوه چې د انګلستان په ګټه پای ته ورسېده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل. تاسو مشال رادیو اوس د لنډو سپو ترڅنګ په منځنۍ صفه 621 کې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زموږ په انټرنیټي پاڼه مشال رادیو ډاټ کام کې زموږ ټولې خبرونې هم اوریدلی شئ او هم لوستلی شئ. نو مشال رادیو ډاټ کام ته ورشئ او تازه تازه خبرونو نه او تازه او نړیوالو تفسیرونو ځان خبر کړئ. پر روانه خبرونه کې د مومندو د کورنیو بې ځایه شویو خلکو حال درکوو. وابوري چې دوی څه غواړي.
مونږ د حکومت نه مخې دا غوښتنه کوو چې خبره دا د مونږ ته اسکول بیرته جوړ کړي. خبره دا د واړه زمونږ اسکولونو ته راشي. مونږ د حکومت نه دغه شی غواړو.
د کورنۍ ایجنسی د قبایلي جرګې حال هم درته درکوو. د عربي نړۍ د انقلاب په اړه هم درته رپورټونه لرو. وابوري چې د لیبیا رهبر معمر قذافي وایي تر هغو چې شهید نشي له خپلواکن نه پرېوځي.
معمر قذافي ما عنده منصب حتى يزعل ويستقيل منهم. معمر قذافي ليس رئيس، هو قائد ثوره.
د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه هم درته رپورټونه لرو. د مسلم لیگ نون او واکمن ګوند پیپلز پارټي ترمنځ د لس دوقاتي اجنډا په اړه وروستۍ غونډه څه ډول وه. د پیپلز ګوند استازي او د حمزه بابا د یاد غونډې په اړه هم درته رپورټ لرو. د دغو خبري او کلتوري رپورټونو ترڅنګ به 19 پروګرام سپیسیلي خلک هم درته خپور کړو. سره اوسئ. دا هم د خبرونه لمړی رپورت. په مومند کې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر کورنۍ له خپلو سیمو څخه نور ځایونو ته کډه شوې وي، خو اوس یې خلک بیرته خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي دي. په دغه لړ کې تر اوسه پورې 200 کورنۍ خپلو کورونو ته را رواني شوې دي. په دې اړه پام وکړئ شهنواز ترکزی رپورت ته.
د کشمیر کورونو ناقی متاثرین کې نه 200 کړي پرون خپلو کورونو ته بیرته ستنې شوې دي، او د چارواکو د وینا سره سم تر نن ماخامه به د بیرته تلونکو کډو شمیره 1340 ته ورسیږي. دا کډي د برساګي، کوزساګي، غریبۍ، ګندغار او د جنډا تحصیل صفو سیمو ته تللی دي او یا به نن ورسیږي. چې له هغې وروستو به په کیمپ کې د میشته کډو شمیره 2014 پاتې شي. په کیمپ کې د پاتو شو کډوالو واپسي به د پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی امجد علي د وینا تر مخه ډیر زر شروع شي.
دینه پښت خیر سره چې کم وی به د ویزی چې کم آی ڈی پی دی د اغوی فیملیز کم چې تقریبا جوړیږي. ټوټل تعداد 12000 انډیویډوالز، یعنی زنانه، ماشومان، نارینه ټول به د خیر سره د ویزی مکمل توګه باندې شفاده. صرف د دې سټیج انتظار چې شاګی ولا خلک په خپل ځای کې راشي او دلته کم اغه د انتظامیه د قوم په لحاظ زلې د امن په حواله سره به شروع شي.
او امجد علی وویل چې یو ځای وسلوال کمانډر برکت هم خپل ځان حکومت ته وسپارلو.
الله پاک در رحمت او فضل سره د انبار چې څومره آی ډی پی ډیسپلیس خلکو خپل کورونو ته ورسېدل. په هغه علاقه کې الحمدلله پولیټیکل انتظامیا، فوج، ملیشا او مقامی د امن کمیټې رضاکار غړي چې کم دي هغه په پوره توګه خپل کار شروع کړی دی. د هغه نتایجو کې به تاسو ته لنډ دا ووایم چې کم د هغه جی برکت کمانډرو هغه بل ورځ بغیر سره شرایطو نه ځان مونږ ته په حواله کو او مونږه حوالات تولې کو د قانوني دغه د فیش کولو لپاره. نو دا به ذاتي خود تاسو بیا دغه شانتي په دویم ورځ ماغه کمیټو والا هغه آی ډی والا کسان ونیول چا چې به مشرانو ته فوج ته آی ډیز لګول د دهشتګردۍ د واقعیت لپاره.
کوم کډوال چې بیرته ستانه شوې دي د حکومت څخه دا غوښتنه کوي.
زمان محمد زمان دی نو دا خو باخه خبره زمنګ طرف دی لگا او دا غم جوړ شي سکولونه کو دا غم لکه مو خراب شو دی نو چالو شنو غټه خبر به روډونه سا شي دا سا شي
حافظ سید خان ا بس حکومت نه زمنګ دا غوښتنه ده چې سکولونه راته جوړ کی کالجونه راته جوړ کی زمنګ به تعلیم خلک او چې تعلیم کې زمنګ ایسه وشي او نور خلکو سره برابر په جون کې یو ځای شو
منګ رجنډي محمد مينم نه
او په کیم کې پراته هغه کډوال د چا چې د واپسی وار نه دی راغلی د حکومت څخه یې وغوښتل
د چې لاړ شو خو ښه به دلته خو بارانه وار سلام د قشته کړلو او خشاک نشته ده ډوډۍ سختي ده د چا سختي ده خپل پخو
د امنیتی کمیټې مشر او په عملیاتو کې د عسکري قواو مرستیال ملک سلیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د عملیاتو وروستو د هغوی پر سیمه ساګي کې په اول وار هغوی د وسلوالو په ضد ټوپک راواخیستو
دا امنیت به بالکل راغی زمونږ امنیت اوس خبره ده او د غلاړ خبره ده د ورک شو لور پکی د ملک نه او مونږ به وروسته دی به زمونږ یو مونږ به دی وي نوم نه مرسته به کوو وس د دې پسته که د خدای نه خیری د ظالمانو نه مونږ خلاص کړو او ان شاء الله تعالی دی چې مونږ دا یادو نو دا انده د پاره به د حکومت مونږ ډیر خیر خو یو ډیر به پاداری
مونږ د حکومت نه مخه دا وختنه کوو چې خبره ده د مونږ ته سکول بیرته جوړ کی خبره ده د واړه زمونږ سکولونو تراشي مونږ د حکومت نه دغه شی غواړو
د اولس په غوښتنو پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی مشال ریډیو ته وویل
دا ټول چې کوم ډیولپمنٹ ورک ریکوایرډ دی اوس په دې علاقو کې دا مونږ په درې سټیجونو کې تقسیم کړی دی په دې کې یو هغه سټیج دی چې کوم پرایمری سټیج دی لکه سکولونه او بیسک هیلت یونټس دي ورپسې بیا کمیونیکیشن سیکټر دی روډونه دي دریم پسې بیا نور چې کوم دفتر یا تحصیلونه اسټبلیشمنټ یا داسې کوم کارونه دي هغه به وسره انشاءالله کیږي د خیر سره
د مومندو ایجنسی د کورنیو بې ځای شویو خلکو له ستونزو مو واورېدله لګېدمې او وروسته بلې قبایلي ایجنسۍ کور مې ته ورځو او هلته مو د روغې جوړې په اړه د قبایلي جرګې نه خبرو
پښتو وایې مشال ریډیو وار
په کورم ایجنسی کې د قبایلی جرګې غړو د سنی او شیعه ډلو ترمنس د روغې جوړې په مخه خبرې اترې پیل کړې دي. په دې اړه لسمینا د مشال رادیو خبريال طارق اورګزی رپورت راکوي.
په کورم ایجنسی کې د قبایلی جرګې غړو د اهل تشیع او اهل سنت مشرانو سره مذاکرات شروع کړل. د مذاکراتو شروعات پرونه د کوزی کورم ایجنسی په ساده سیمه کې د اهل سنت ډلې مشرانو نه وشوه. په دې حقله د جرګې غړی ملک حاجی سلیم خان اورګزی مشال رډیو ته وویل چې د جرګې په دې نوې لړۍ کې حکومتي نمائندګانو سره د لوی جرګې غړي او اهل سنت مشران شامل دي.
اوس کې څه په هغې کې پولیټیکل ایجنټ و هغه جرګه څه آهنګونه هغې کې شیاو مشران دي او د سنی مشران دي هغه موجود و او افریدو نه ملک وارث خان ورکې او هغې سره سره هغه کسان څه هغه د اسلام آباد په جرګې کې د دې جرګې هغه کوم زمینان و ضمانت یې څه غوکړی دی هغه کسان هم په هغې کې موجود و نو پرون په غیبوند خبري وشوي سنیانو مشرانو سره
د زیات تکړه چې د ټل پړه چینار روډ پرانستلو نه پس په کورم ایجنسی کې پایدار امن د پاره د مری لوزنامې نور شیکونه عملی کول ضروری دي او دغه عمل مخکې بوتلو د پاره د کورم ایجنسی په کچه مشترکه کمیټې د قبایلی جرګې په مشاورت سره جوړیږي د اوه چنند مشترکه کمیټې د پاره په کورم ایجنسی کې د اهل سنت شپ کومون نه دوی منتخب کسان ټاکلې دي
امن راغلو دا یو قسم عریضی غونتی امن دی مستقل امن جوړېدو دپاره هغه شیکونه چې هغه د مری معاهدی کې په هغې باندې فیصله شوي وه او د عمل درآمد ضرورت و نو هغې باندې په کار دی چې عمل شروع شي خو هغه دغې کمیټې په ذریعې باندې مخکې شروع شي نو نن به هم په دې باندې خبرې کېږي پرون هم ورسره خبرې شوي دي نو نن انشاءالله اهل سنت الجماعت طرف نه مور ته په قوم باندې څلور کسان کړي دي منتخب کړي دي دا تقریبا 28 یا 30 کسان به جوړیږي ټوټل څه کې علما او نور کسان شریک وو
د قبایلی جرګې مشر ملک وارث خان افریدی چې کله مشال لډیو سره خبرې وکړې نو ویل چې د اهل تشیع مشرانو سره د خبرو کولو نه پس مشترکه کمیټه به په کورم ایجنسی کې نورو خبرو ته عملی شکل ورکوي
اهلی سنت والا سره په صدا کې خبرې وشوې، هغه قومونه راغوښتي شوې، د هغې نه نیکس پروګرام به په پاړچینار باندې وي. بیا نو هلته بیا د اهلي تشهیر والا سره خبرې کوو، هغه قومونو مشران به غواړو او هغو له به هم دغسې خبره کوو لکه چې څنګه هم دوله کړي وو چې هم به د دغې آبادکاري دپاره کمیټي جوړوي، هم به د کومه چې منګلو او د هغه والا تنازع د شلوژان تنګي او د پیواړ تنګي، بیا به غوسه په هغې باندې خبره کوو چې کوم د دوه مسایل دي.
د پخپلو خبرو کې زیاته کړه چې د مذاکراتو نه وروسته به د جرګې غړي د خیبر پښتونخوا ګورنر، وزیر اعظم او نورو چارواکو سره لیدل کوي او د کرم ایجنسی د ځپلو لپاره به ترېنه یو خصوصي پیکیج منظورولی شي. دا خبره د یادونې وړ ده چې د جرګې د فیصلې مطابق مشترکه کمیټه د منګل او توري بنګه قومونو ترمن د اوبو او د لارې کشالې د حل کېدو او په کرم ایجنسی کې د بېکوره شوو خلکو د بیا ودانې لپاره کار کوي. طارق ورغزی، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
تاسو مشال رادیو اوریل لګی د می ورسته د سیمه ایز موضوعګانو باندې بلا بیل رپورټونه لرو.
مشال زموج رانا یې تاسو
پرون د لیبیا اس د لیبیا رهبر معمر قذافی وویل چې هغه به د مظاهره کوونکو پر وړاندې مات نشي او دا چې نوموړی به له تیښتې څخه مرګ غوره وبولي. نړیوالو د معمر قذافی په دې سخت بیان خفګان ښودلی دی او هغه یې غندلی دی. امریکا ویلي چې په لیبیا کې د خلکو غوښتنې ومنل شي او جمهوریت ته دې لاره هواره کړل شي. هارون باچاپری له واشنگتن رپورټ راکوي.
د لیبیا صدر معمر قذافی ژمنه کړې چې حکومت مخالفه بلوي به لمات سره مخ کی او له هواده به ونوزی تر څو د شهید په مرګ وومري. نړیوال رسنۍ وایي قذافی د ولسی پاسون پر وړاندې د خپلو ډیپلوماټانو او ځواکونو لخوا د اقتدار د پریښودو غوښتنې رد کړې او په سرکاري ټلویزیون ولستا داسې ګویا نشو.
معمر قذافی ما عنده منصب حتى يزعل ويستقيل منه.
معمر قذافی با لکه چې نورو صدرانو استفاګانې ورکړې هغه سه اقتدار پرې نګدي. قذافی صدر نه دی، هغه د یو انقلاب مشر دی.
معمر قذافی ایس رئیس هو قائد ثوره.
معمر قذافی همداراس پخپل وینا کې د حکومت پر پلویانو غږ وکړ چې پرتل سو یره دی لارو ته ووزی، مظاهره کوونکي دی ونیسي او امنیتی ځواکونو ته دی حواله کړي. بلې خوا ته بیا د انساني حقوقو نړیوال فیډریشن د لیبیا په انقلاب کې تر دې دمه د شاوخوا 400 د وژنې خبر ورکړی دی. د رپورټونو تر مخه نړیوالې ټولنې د لیبیا په صورتحال اندېښنه ښودلې او د هیواد له حکومت یې غوښتي چې په مظاهره چانو دی د زور زیاتی د کارولو څخه ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د لیبیا په مظاهرو کې د وژل شویو وګړو کورنیو سره د خواخوږۍ اظهار وکړ او زیاته کړه چې هغوی په دغه هیواد کې رامنځته شو واقعاتو نارامه کړي دي. دا وینه تویدنه په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده. دا د لیبیا د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د خپل خلکو د نړیوال حقوقو احترام وکړي چې پکې د غوی د آزاد وینا او غونډې دو حقوقونه شامل دي. نو موږ همداراس په یمن کې روان د اړیګړي په صورتحال هم اندېښنه ښکارا کړه او زیاته کړه خلک غواړي زیات ذمہوار او جواب ویونکي حکومتونه ولري. د امریکا متحده ایالات په دې خبره یقین ساتي چې دا به د حکومتونو په ګټه تمام شي که چرې دوی د خپل اولس غوښتنو ته یو سولهیزه او مثبت ځواب ووایي. د یو پراخه او ذمهواره سیاسي نظام په غیر موجودګۍ کې بعد خلکو او د هغوی د حکومتونو ترمنځ واټن نور سیوا او ناکراری نور هم ډېر شي. بل پلو بیا ملګرو ملتونو هم 13 ورځ د لیبیا په نارامه حالاتو د غور کولو لپاره د امنیتي شورا ځانګړی اجلاس راوباله او د دغه نړیوال سازمان عمومي منشي بان کی مون د لیبیا د واکدارانو لخوا د زور زیاتی کارول په سخته وغندل.
firing at demonstrators from the war planes.
د لیبیا واکمنانو په مظاهره چانو د جنگي جازونو او هليكاپټرو لالارو ډزې کولې. دا د منلو وړ عمل نه دی او په سمدستي توګه دی ودرول شي.
This must stop immediately.
اروپایي ټولنې بیا هم د لیبیا په صورتحال سخت خفګان خودلې دي. د ټولنې د بهرنیو چارو د سانګي مشر کاترین اشټن په قاهره کې خبريالانو ته وویل دا ډیره واضح خبره ده. منغواړو چې تشدد کېدل ودرېږي. پکار دا چې د یو ډایلاګ آغاز وشي. دا هغه پیغام دی چې مونږه هر هغه ځای ته لیګو چرته چې دا رقم زور زیاته سروچت کی د هر څه تبا د پای ټکی کې خودل وی او داسې غوړه لاري ګدرې بل ټول وی چې پترس کې د خلکو ملاتړ او پرمختګ کول ممکن شي. رپورټونه وايي د لیبیا په صورتحال د نړیوال خبرګون په نتیجه کې د عرب لیگ په غونډه کې د لیبیایي وفد ګډون کول ځنډول شوی او د جرمني چانسلر انجلا مرکل هم یوې خبري غونډې ته ویلي چې کچرې قذافی د زور زیاتی کولو څخه رامنې نشي نو هغه به په لیبیا د بندیزونو لګولو د کمپین حمایت وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په افغانستان کې د پولي دواړه غاړو د خبريالانو ترمنځ د خبرو اترو د تبادلې دوه ورځنۍ غونډه چې د کابل په انټرکانټینټل هوټل کې جوړه شوې وه پرون پای ته ورسېدله. په کانفرنس کې پر افغان خبريالانو سربېره یوشتو پاکستاني او خبريالانو هم برخه اخیستې وه. دغه کانفرنس په افغانستان کې د کلید ګروپ لخوا د ناروې او ډنمارک هیوادونو په مالي لګښت جوړ او مخې د دواړو هیوادونو د خبريالانو ترمنځ د اړیکو پراخوالی و. د دې کانفرنس په ترڅ کې پر کومو موضوعګانو نو باس شوه په دې اړه تفصیل مشر ډیو خبريال نقيب الرحمن ول راکوي.
دا کانفرنس چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په افغانستان کې د کلید ګروپ د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ پی آی پی ایس او له رسنیو د ملاتړ نړیوالې موسسې آی ایم ایس د افغانستان او پاکستان رسنیو د جګپوړو مسولینو ترمنځ د کابل په انټر کانټینټل هوټل کې جوړ شوی و. د دواړو هیوادونو پیژندل شویو ژورنالیستانو او د رسنیو شخصیتونو ګډون درلود. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید محمود رحین هم د کانفرنس په دوهمه ورځ وینا کې ویل چې د افغانستان خلک او دولت تل په بیلابیلو سطحو کې له پاکستان سره د ښو اړیکو هیله من پاتې شوي او دا اړیکې باید په ټولو برخو کې پراخ شي. واقعا د خوښۍ ځای دی چې د دوو دوستو ورونو او ګاونډیو هیوادونو د رسنیو استازي یو ځای سره ناست دي. دا هم زما یو له هیلو څخه و چې د خلکو او خلکو ترمنځ په ځانګړي ډول د ژورنالیستانو او ژورنالیستانو ترمنځ، د هنرمندانو او هنرمندانو ترمنځ او همدارنګه د نورو سنفونو خلک د افغانستان او پاکستان په ټولنو کې اړیکې ولري. د کانفرنس ګډونوالو د کرښې د دواړو غاړو د ژورنالیستانو ترمنځ د همکارۍ ستونزو، فرصتونو، معیارونو او د دواړو هیوادونو د رسنیو ترمنځ د همکاریو پر لارو چارو خبرې اترې او بحثونه وکړل او د دا ډول کانفرنسونو جوړېدلې اړین وبلل. په دې اړه یو پاکستانی ژورنالیست حسن خان خپل نظر داسې څرګند کړ.
ما په خپل ډیر مخ کې کول پکولو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په دولتي سطح باندې چې کوم دی رابطې شته دي، خو په ولسی سطح باندې او بیا په خاص توګه باندې د صحافت یا چې کوم میډیا دا او دا ډیر زیاته انتهایی اهمه چې کومه ده هغه دا چې په مطبوعاتي سطح باندې یو بل سره کنټاکټ شي. دا غي وجه ده چې اوس پاکستانی جنرستان نغلي پاکستان کې یو مسله ډیر خلکو ته پته نشته دي چې کم اکثر په افغانستان باندې کمنټس هم کوي چې افغانستان کې حالات څه دي. ال دې کې ایون د دې ټاپوګرافي پته نشته، د خلکو پته نشته، نه یو خو بده چې د دوی په هڅه واشي د دوی یو د
افغان ژورنالیست او لیکوال استاد حبیب الله رفیع هم وایي چې دا کانفرنس چې موخه یې د دواړو هیوادونو د ژورنالیستانو او د رسنیو د مسولینو ترمنځ د قوي رابطې او همکارۍ پراختیا ده، په اوسنی وخت کې ډیر موثر او ګټور دی.
د دې کانفرنس یو ضرورت و ځکه چې د افغانستان او پاکستان دواړو حالات بحرانی شوي دي، خصوصا تروریستي عملیات په دواړو هیوادو کې ډیر زیات شوي. د دې لپاره ضرورت دی چې یو مفاهمه موجوده وي، خصوصا د ژورنالیستانو لپاره ډیر زیات ضرورت دی.
د کانفرنس یو مخدده چې د یو درې کلن پروګرام مخې د دواړو هیوادونو د رسنیو د همکارۍ د اسانتیاو لپاره د زده کړې فرصتونه، مالی امکانات او د پیچلو سرحدي مسلو د رپورټ ورکولو زمینه برابر کړي. دا پروسه به د یو بورډ له لوري چې څوارلس تنه غړي ولري رهبري شي او مشورتي بورډ به د زده کړې لپاره په پروګرام کې ګډون کوونکي وټاکي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
او اوس هم د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه د مسلم لیگ نون لخوا حکومت ته ورکړل شوې لس نکاتي اجنډې باندې د خبرو اترو اخیری پړاو اسلام آباد کې تیر ورځ سرته رسیدلې ده. چې په دې پړاو کې به کومو خبرو بحث شوي او نتیجې څه وي دا به له اسلام آباد د مشال رادیو لو خبريال سره ظهیر راتووي.
د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا حکومت ته ورکړل شوې لس نکاتي اصلاحاتي ایجنډا باندې تیر ماښام د حکومت او د مسلم لیگ نون د ډلو ترمنځ اخیری پړاو کې خبرې اترې وشوې. غونډه کې د حکومت لخوا څلور تنې ډله چې پکې د خزانه وفاقي وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ، د قانون وزیر بابر ایوان، د نجکاری وفاقي وزیر سید نوید قمر او د بین الصوبایي رابطه وفاقي وزیر میار زاربانی شامل وو. دغه رنګ د مسلم لیگ نون لخوا غونډه کې سینیټر اساق ډار، مهتاب عباسی، عبدالقادر بلو، سوچ او سینیٹر پرویز رشید گډون درلودو. د غونډې وروسته رسنو سره خبرو اترو کې حکومتي غړي ډاکټر عبدالحفیظ شیخ دا خبرې اترې ګټورې وګرځولې.
زمونږ دا تعلق به انشاء الله په هر صورت کې پزې وی ولې چې مونږ په شریکه د دې ملک د فائدې لپاره کار کوو. مونږ د مسلم لیگ نون لخوا لس نکاتی ایجنډا باندې د عمل درآمد کولو لړکې د وړاندیز په هکله د ټولو تفصیلاتونه د مسلم لیگ نون ډله خبر کړه او دا ملاقات ډیر ښه وشو. د ایجنډې په ټولو نکاتو باندې خبرې وشوې او اوس به دواړه ډلې د خپلې کارکردګۍ رپورټ خپلو خپلو مشروالو ته وړاندې کوي او مونږ به د نون لیگ سره تماس کې اوسو او حتمن فیصله به د دوانو ډلو مشران کوي او ملاقات کې د صوبایي حکومتونو خرچو کمولو په شمول په ګڼو چارو هم خبرې اترې وشوې.
پر دې مهال د مسلم لیگ نون د ډلې غړي اسحاق ډار وویل چې حکومت ته د 45 ورځو ورکړې شوې مهلت ختمېدونکې ده او د روانو خبرو اترو د آخري پړاو په حق لبا دوی خپل مشروالي په 25 فروری خبروي.
پخلاس زړه باندې د میاں نواز شریف لسنوکاتی اصلاحاتی ایجنډې باندې خبرې اترې مخکې هم شوي او اوس هم وشوي. خود حکومت سره لږ وخت دی او که دې وخت کې حکومت په یو نقطه هم څه وړاندیز کیږي نو په 25 فروری د مسلم لیگ نوم د اعلی کج غونډې نه وړاندې دې حکومت مونږ خبر کړي چې دا رنګه مونږ د دې مذاکراتو په هکله خپلې پارټۍ ته رپورټ وړاندې کوو نو چې هغې کې څه هم کمی بیشی نه وي.
کله چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو کارپوها مبارک زیب نه د دې خبرو اترو په حق له وپوښتل نو هغه هم دا خبرې ګټورې وګرځولې.
اصل خبره دا ده چې لکه دوانه سایس چکم دي نو هغه لکه خبرې اترې وشو نو هغه کنکلوژن ته ورسېدي او دوانو سکم لیډرانو یعنی د پیپلز پارټۍ چکم فائنانس منسټر او دا وو چکم دی اسحاق ډار چکم دی نو دوانو د خبرو نه دا اندازه لګېدله چې لکه دوانه په انډرسټینډینګ د کمیټې د ټیکنیکل د ټیمونو په لیول باندې د یو انډرسټینډینګ په ایشوز باندې پرسیډر دی او ډېری خبرې داسې دي چې په هغه کې څه پروګرس شوی دی او هغه کا د اکانومي په لحاظ سره دی یا هغه په پولیټیکل سایډ باندې دی یا هغه د حکومت د اخراجاتو د کمولو په شکل کې دي. په دغه سیزونو کې داسې دي چې واقعي پروګرس شوی دی په سیزونو کې زیات شوی دی په سیزونو کې کم شوی دی په سیزونو کې لا شروع شوی نه دی.
د یادونه ول دا چې یو خو د مسلم لیگ نون او حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي او بل خو د نواز شریف وینا ده چې حکومت د دوی په اصلاحاتي ایجنډا باندې عمل درآمد کولو کې ناکام ښکاری. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې د کورونو د شمیرنې یا خانه شماري او د سر شمیرنې لپاره تیاری بشپړ شوې ده. د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود په راپورټ کې باورو چې دغه تبه سر شمیرنه کله پیلېږي.
د پښتونخوا د لکه مروت په سیمه کې د خانه شماري او مردم شماري په غرض کوټلي انتظامات لګیا دي. دا خانه شماري به د نوي کال په څلورمه او مردم شماري به په نهمه میاشت کې لګیا کیږي. په دا لړ کې د سیمه یو خبريال او د سایبان اخبار ایډیټر غلام اکبر او د سیمه یو بل ورسدین کا ظفر اقبال ویایي.
غلام اکبر، مروت علاقې پر د خانه شماري ډېر بنیادی اهمیت تا خو د موږ لکه مروت ضلع ډېر پسمنده غوندې ده. خلک پڑھ لکھ ندی سبقونه ندی ویلی نو په دې وجه باندې دو خانه شماری ته لا مردم شماری ته ډېر اهمیت نه ورکي. پکار دا و چې موږ خلکو دې ته اهمیت ورکول ولې چې نن سبا ټول فوندونه یا حقوق چې کوم دي اپ د خانه شماری او مردم شماری په بنیاد باندې تقسیم کړي. د لکه مروت خلک دې دوه ته پکار دا چې حکومت سره دې خانه شماری مردم شماری چې مکمل تعاون وکړي.
زه شیخ ظفر اقبال، دا چې کوم اوس حکومت خانه شماری او مردم شماری سیستم شروع کړی دا لکه مروت پورا ملک سے دا ډیر ښه خبره ده. دا اوس موږ مقامی خلکو ته پکار ده چې د سره تاونو کې حکومت مقامی چارو کې ته پکار ده چې دوی هم پورا پورا انتظاماتو کې چې په دې اهمه خبره چې موږ مروا چې ته پاته نسی.
مشال ریډیو چې د خانه شمارای او مردم شمارای د پاره د کړیو انتظاماتو په براغ شه د لکه مروا د اسیسټنٹ کمشنر سید خالد اسرار شاه سره رابطه وکړه او وی وویل
پرون ډیسټریکټ کوارډینیشن افیسر لکه مروا محمد ایاز خان مندخیل
صاحب سربراہی کی زمنگ ضلعی مردم شماری کمیٹی اجلاس شو زمنگ ڈسٹرکٹ کے درے سوا دریکم او یا بلاکس دی ضلع پاگے کی تقسیم شویدا بیا پکے آگے کے سرکلز دی دوکم دونیم سوا فس پدے کی خانہ شماری بھی اپریل کی بھی او بیا آگے نا پس با پس ستمبر کی مردم شماری آپریشن دیا غبا کی گی سٹاف چی دے آگا دے دا پارا آلریڈی آگے اپوائنٹمنٹ شوی دے انشاءاللہ دے صحیح خانہ شماری او مردم شماری دا پارا با منگا ہر ممکن اقدامات کو
دے لکی مروات زمین نورو سے دن کیوں زیادہ کڑا او غشتنا یو کڑا چھ خانہ شماری او مردم شماری دے سیمو او خلقو دے حقوقو دے ویش پا وقت بنیادی امیات لاری زکا دے اکومات چرواکی او دے لکی مروات خاک دے ہاں پا دالت چھ دے یو بل پورا پورا منا تڑوکی سلام مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسی مشال ریڈیو ری یو نیمه بجه ده او دلته په پرا کې نه نیمه بجه دی او اصرار علم مومن درته د خبرونو لنډیز وای
په لیبیا کې د حکومت پر ضد مظاهرو کې په سلګونو کسان وژل شوي بلخوا د هیواد ولس مشر مومر قذافی ویلي چې تر مرګ پورې با خپل چوکۍ پرې نږدي همدارازه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو د شوي تشدد په سخت ټکو کې غندنه کړې پرون په نیوزیلند کې راغلې زلزله کې تر دې دمه 15 کسان وژل شوي مسلم لیگ نن په حکومت خپل لسنوکاتي ایجنډا منلو لپاره د 48 غنټو وخت ورکړي په لیبیا کې د نارامۍ لوجې د تیلو په نرخ کې 8% زیاتوالی شوی او د 2011 کال د نړیوال کپ په لړ کې نن د پاکستان او کینیا ترمنځ مقابله ده
لند خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې اصرار علم مومن درته وړاندې کړل د انساني حقوقو د څار نړیواله اداره یا هیومن رائټس واچ وایي په بلوچستان کې د هدفي وژنو او خرابو امنیتي حالاتو لامل د خونې او روزنې سره تړلي یو شمېر خلک له سیمې څخه په وتلو مجبور شوي دي په دې اړه پام وکړئ له سیمې نه په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دته رپورټ ورکوي
د بشری حقوقو د سار د نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د کال 2010 د یو راپور تر مخه د 2008 کال د اکتوبر د میاشتې راهسې تر دا مهال په بلوچستان کې په هدفي وژنو کې درویش استادان د بلوچستان په هنتون پروفیسران او د نورو کالجونو هغه استادان په نه کړې شوې دي چې د پاکستان پنجاب یا سندھ صوبې سره تعلق درلودو په دغو کې د بلوچستان په هنتون مرستیال وایس چانسلر ډاکټر صفدر علی کیانی چې د کال 2008 د اپریل په 28 نیټه په کوټه کې اوجلې شو سره سره د جرنالیزم د سانګي یو بل پروفیسره ډاکټر نازمه طالبہ چې د کراچۍ سره تعلق درلودو هغه استادانو چې لامل د بلوچستان په هنتون اغیزمن شوی دی دا د استادانو د وجن لړۍ چې د 2008 کال د مارچ د 3 منټي نه د جعفر آباد د استاد محمد سیمی د یوې استادې ناز بیبی د وجن نه شروع شوی و اخرنه ښکاری د کال 2010 د مئی په 25 منټه په بلوچ میشت سیمه مستون کې یو بل استاد عبدالجلیل و په 13 سلورو کالو کې د دغه هدفي وجن له عمله اوس د بلوچستان په هنتون حالت ته په دې اړه په بلوچستان کې د استادانو د اتحادیه مشر پروفیسر کلیم الله وایي چې
نن حالت دا دی چې د پونتون په ډیرو شوبو کې چې کوم د ډاکټرانو چې چا پی ایچ ڈی کړی و هغه تقریبا د 30 پورې استادان کوټه پریشه ده اسلام آباد په لاهور یا کراچی د تللي دي نو ډېرې سختې ستونزې دي طالب علمان کوم لوستونکي دي هغه ورسره مخامخ دي دا مشکلات موږ لرو
په دومره ډېر شمېر د بلوچستان د استادانو او کارپوهانو د کړه کولو لوجې په دغه صوبه کې د هغو زده کوونکو چې مسلکي بڼو کې د لوړو زده کړو ارمان لري کوم ستونزې سره مخامخ دي د اقتصادیاتو د سانګې یو زده کوونکی هیرا اسلم اچکزای وایي چې
یو خوګس بلوچستان کې ډېر بکورډ منل کیږي چې مطلب تعلیم د لاته ډېر پاتې ویل کیږي دلته چې زیاتره ټیچران د اغلی دی هغه د پنجاب د خوای دي او د تعلیمي ادارو سبقان ویل دي او ډېر ایکسپیرینس نو دلته چې دې ټارګټ کلین د پروفیسران دم شروع سول او ریسنتلی یو پروفیسر چې روش تر لږه هغه بعد چې دې مخبر ډېر پروفیسران یې د ژوند د خطرې د وجه چې دې بیرته پنجاب نه لاړو نو د هغه وخت چې دې زموږ بلوچستان سټوډنټ چې دې ډېر سفر کوي پرې اوس موږ ته هغه ایکسپیرینس ټیچرز نشته او موږ څنګه نالج حاصلو هغه بس زیاتره کتاب تخپل وای یا دغه په دې ګره تیسران کې دارن کرا کرا روان دي.
په بلوچستان کې تر ټولو لوی تعلیمي اداره بلوچستان پوهنتون دی چې پکې په زرګونو طالب علمان په دې نیت چې یو روښانه مستقبل ترلاسه کړي زده کړې کوي. په دومره ګڼ شمېر د استادانو د دغه پوهنتون نه د تګ نه پس اوس د دې نقصان پوره کولو هڅې روانې دي او کنه. د بلوچستان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر عبدالنبی اچکزئی په دې اړه وایي
تقریبا
د هیومن رائټس واچ د راپور او ځایي سرچینو له مخې تر دا مهال 122 پروفیسرانو او استادانو د پاکستان نورو سیمو ته کډې کړې دي او بلوچستان یې پریښې ده. تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وراوړي او یې جنجې شو تر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوموي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهي پورز
تاسو مشال رادیو اوري. د شلمې پیړۍ د ستر صوفي شاعر او د غزل د بابا امیر حمزه شینواری د اولسم تلین په مناسبت په پیښور کې یو درنه خونډه شوې و. په غونډه کې نامتو لیکوالو د هغه په فن او شخصیت ویناوي او شعرونه واورول. دې غونډې ته د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد ورغلی او داسې رپورټ یې برابر کړی.
د امزه بابا ادبی سوسایټي پیښور د سوري لاندې د امزه شینواری ولسم تلین پیښور کلب کې ون منزل شو چې د خیبر پښتونخوا نه ورته شاعران او د امزه شینواری مینوال ربلل شوی وو چې یو شمیر لیکوالو او شاعرانو د هغه په یاد ویناوي او شیرونه واورول. د یاد ټولنې صدر هارون شینواری وویل چې د تیرو یو لسو کلونو رئیس د امزه شینواری یاد په پیښور کې تازه کوي.
دا نه نه چې کوم مونږ غونډه کړې د زمونږ تیر شوی یو لسو کلونو امزه بابا ادبی سوسایټي دغه په یاد کې مونږ دا هر کال دغه کلیزه مانځو او په دې کې د خیبر پختونخوا او د فاټینا چې کوم څومره د حمزه و مینوال دي شاعران دي ادیبان دي اغرازي په دې کې ګډون کوي په دې کې مقالی وي په دې کې سوال جواب سیشن وي په دې کې موسیقي برخه وي.
پروفیسر اقبال نسیم خټک په خپل خبرو کې حمزه اواز د غزل بابا نه بلکې د نظم هم یو منفرد شاعر و باله.
په شلم ساده کې د حمزه باندې شاعر او ادیب پیدا شو چې دا ادبي او خلاص پات نه شته هغه ته سر وخت کرا نه کوم هغه ته د غزل بابا ویل شي غزل دا هغه د کور وینځه ده په نظم کې هم د ټولو نه په سر کې روان دی یو نظم دا هغه واخلې دسته په اندازه ولګي چې راځه چې یوه جوړه کو جنګړه په ځنګل کې دار څوک نشي لیکل.
پروفیسر راجولی شاه خټک د حمزه په تصوف او جمالیاتو رڼا واچوله.
آینه دستا جمال می مختونی و حیران شوم دا خو ما رڼا کوله داشنا پادنګ نو دا شعر مو اوریدلو یو ورځ حمزه بابا پروت پکټ کې او د ژوند په اخریش پر ورځو کې زه ورغلم او دا سوال ته ما کړی چې تا چې دا دومره نادر خایست زیږولې دې اون په شعر کې اون په نورو سيزونو کې دومره خپل خایست د جمال نوی صورت لري ښکارا کړی. بابا دا را تو آیا چې ستا په فکر باندې د چا جمال خور دې نو ناس په پلنډ راته وې چې زما خپل جمال.
عباسین سبزی حمزه بابا ته د عقیدت منظومی پیرزوینه وړاندې کړی.
د پښتو ژبې او ادب په مخ کې سیر حمزه زما د قام د مستقبل د خوب تعبیر حمزه تا د شلمې صدې ګنګ پښتون له ژبه ورکړه د دې پیړۍ په باباګانو کې امیر حمزه.
په دې غونډه کې د هارون شینواری د هغه کتاب مخکتنه هم وشو چې په انګریزي ژبه یې د حمزه شینواری یو تعارف په نامه لیکلې. په وروستي پیر کې ځینې فنکارانو د حمزه شینواری کلام د موسیقۍ سره ووایو چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. مشال ریڈیو پیښور.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباده ورځ راوتل مويڅ دارک منی لګ
او د قبالی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولی وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمېر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
تاسې مشال رادیو اوري او اونیز خبرونه پلوشه هم د مشال رادیو پر لپسې نه ساته خبرونه کې اوریدلې شي. خو پر روانه خبرونه کې درته سپیسیلی خلک اونیز پروګرام لرو. په دې کې به د ملک ګلشاه په اړه ډېر څه واوري او د یادونې وړ بولم چې مونږ درته شیبه په شیبه مشال رادیو درته د کرکټ د نړیوال کپ حال هم درکوي او دغه اوس هم د کرکټ په اړه درته رپورټ لرو. د کرکټ د لسم نړیوال کپ لوبې دوام لري. د پاکستان لوبډله په دې لړ کې خپله لومړۍ لوبه نن د کینیا پر ضد سریلانکا کې ترسره کوي. دا چې د پاکستان او کینیا ترمنځ تر دې وړاندې ټولې څو لوبې شوې دي او که څنګه او یا هم چا ګټلې دي په دې اړه مکړې د مشال رادیو همکار بوریوال کاکړ رپورټ ده.
جیو کلاری واه واه
جیو کلاری واه واه
اڑ پڑ
دے گھما کے
آر پار
دے گھما کے
گتی گتم
دے گھما کے
اڑچن خڑچن
د پاکستان د کرکټ لوبډله به د نړیوال جام د لوبو په لړ کې خپل لومړی لوبه د فروری پر 23 نیټه د کینیا د لوبډلې پر ضد ترسره کوي. د دې لوبډلو ترمنځ به د شپږمه یو ورځنی لوبه وي. تر دې وړاندې په ترسره شوو ټولو 5 لوبو کې د پاکستان لوبډلې کامیابی ترلاسه کړې ده. د پاکستان او کینیا د لوبډلو ترمنځ وروستۍ لوبه په 2004 کال کې د کرکټ د چمپیئن ټرافي په لړ کې ترسره شوې وه. پاکستان لومړی بیټینګ کړی وو او 200 منډې کړې وې. په جواب کې د کینیا ټول لوبغاړي پر 4 منډو سوځېدلې وو. په دې لوبه کې د پاکستان لخوا شاهد خان اپریدی 5 وکټه اخیستې وو. د کینیا لوبډلې د پاکستان پر ضد په یو لوبه کې تر اوسه تر ټولو زیاتې منډې 101 کړې دي. د پاکستان لوبډلې نه تر اوسه د نړیوال کپ په لړ کې د کینیا له لوبډلې سره مخامخ شوې ده او نه یې هم د پاکستان، سریلانکا، هند او بنگلاديش پر پیچانو له دې لوبډلې سره لوبه کړې ده. پاکستان د 2009 کال د کرکټ د نړیوال جام په لړ کې نه یوازې د آیرلند د ناتجربه کار لوبډلې لخوا په 3 وکټ لمات سره مخامخ شوی وو، بلکې په لومړی پړاو کې له نړیوال کپ څخه وتلې هم وو. د پاکستانی لوبډلې کپتان شاهد خان اپریدی ویلي چې لوبډله به هر لوبه په جدي توګه اخلي، هغه که کینیا وي او که سریلانکا. هغه ویلي چې د پاکستان لوبډله په تیرو وختونو کې د نړیوال جام د لوبو په لړ کې له یو شمیر داسې ماتو سره مخامخ شوې ده لکه څنګه چې د 2009 کال د نړیوال جام په لومړي پړاو کې د آیرلند له ناتجربه کاري لوبډلې څخه ماتې خوړلې وه. شاهد خان اپریدی زیاته کړې ده چې موږ د تیر وخت ترخه یادونه په پام کې نیولې دي، نو ځکه به خپل یو مخالف لوبډله هم کمزوري ونه ګڼو. د پاکستان او کینیا د لوبډلو ترمنځ چې په کوم میدان کې لوبه ترسره کیږي هغه په 2009 کال کې تیار شوی وو او هلته ټول د 15,000 کسانو د کښېنستلو چوکۍ جوړې دي.
تصوف څه معنی لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو کورتیو باندې مزین کول
دا کومه لار ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډه لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی پورز اوریدلای سي.
تاسو مشال رادیو اوري او شعر او تصوف اونیز پروگرام هم د مشال رادیو یو له پروگرامونو څخه دی چې پر لبسې نه ساته خبرونه کې چې د پیښور په وخت ټیک د سهار له 9 بجو پیل کیږي او د ماخام تر شپږو بجو دوام کوي. اوریدل شي خو په دې خبرونه کې درته لکه څنګه چې مې د خبرونه په پیل کې ویل سپیشلی خلک اونیز پروگرام لرو، خو بیا هم د یادونه ور بولم چې www.mashalradio.com کې زموږ ټول خبرونه هم اوریدل شي او هم لیدل شي. نو سپیشلی خلک اونیز پروگرام هم دا غوسی هم ووري او بیا هم د mashalradio.com کې اوریدل شي. سپیشلی خلک اونیز پروگرام تاسو ته مجید بابا وړاندې کوي.
خدایا سشو هاغه خلی خلی خلق په ظاهر په باطن سپین سپېڅلی خلق، ایس خندا می لدی خلکو سره نشي، ژړوي می هاغه تللی تللی خلق.
خوګو ریدونکو د خیبر د قبایلی سیمې نوم خوبمو اوریدلې وی او هم هغه خیبر چې د ځواني مرګ شاعر خاطر افریدی خیبر دی، چې د غزل د بابا د حمزه شینواری خیبر دی، د لوړو شملو خیبر او د سپیلنو خیبر، هغه خیبر چې د هر یلغرګر غاخونه پکې مات شوې دي، هغه خیبر چې خدای بخلی حمزه د سپرلینا دومره هیلمند وو چې ویل به حمزه سپرلې لا د خیبر نه نزی ډېر غټه پغوڑی دو خکاری. خونن سبا د خیبر پسیما د سپرلی پزای خزان واکمن شوه ده او خونړی خزان، او دی خونړی خزان د دغه سیمی یو شمیر شملور مشران د ځان سره یوړل. په دغه مشرانو کې یو مشر ملک حاجی گولی شاو. ملک گولی شا سوک وو، ده هغزوی ملک میراج افریده را تخپل خدای بخل بابا سپدی ٹکو کرا پی جنی.
ملک گولی شا سے زمین والد سے جکم ہو دا پو 1940 کے پیدا شروع ہو 1940 کے میرے علاوات دخپل تعلیم گورنمنٹ ہائی سکول جمرود نا حاصل کرو، بیا لکو مری پرشنا میں کالیج کے من پر کرے ہو اور فرام دا انسیپشن دا اول نا یو چکم دی پدا سیاسی او پدا لحکرو قومی معاملوں کے منڈے پر ڈیوالے، چونکہ مونگ نکل چکم ہو ہم حکومت پاکستان وفادار ہو اور طول کرونا بھی اگر کرونا کولی چکم حکومت تخوخو حکومت لگے منڈا تر ڈیوالے سارا دو مونگ والد سے بم او ماغا نقشی قدم بانی روان ہو دے حکومت پاکستان اسپیشلی دے پولیٹیکل انتظامی پر بھی ہر رنگ منڈا تر ڈیوالا کہ اگر غلشوال جوارشوال جوارے سنٹرشوے یا شراب نوشی یا دا ہر رنگ جسم را سوشل ایولز ہو اور آؤٹ لاز ہو دی خلاف دا آپریشن کے ہیلپ کا ولو پھر تیرا پورے جی سمرا پاپی ایریڈیکیشن دا کا آئیو ایس ایڈ پروجیکٹ سو دا دپا کے جی کم دائی تولا نمخ کے بھو
دا خیبر قبائلی سیما کے کومی وسلوال ڈلی میشتی دی او دوی پا دا سیما سنگ پیاوڑی شو. ملک میراج یو زل بیا
2005 میٹ کے ہو 2005 میٹ کے پا بارا کی ہو تنظیم جو سو چی یہ دفو لشکر اسلام حقیقتن لشکر اسلام غلو غلط میں من والے سے بہت لشکر فساد ہوئے لو آغا دے مفتی شاکر اور پیر پترمنزا یودہ سے فساد اور یودہ سے خودساختا مسئلے جوڑی شوئے چی پیرزم اور مفتی شکم دے اپل دیو بندی تاٹ شکم دے یا دی شکم نفریہ یو پا درمیان کی او قسم کلیش راولو لو پا آغا وجہ باندے رون لباری شکم حیوہ وان آلے ور پا لفیر کے راغلا پوندہ موقع ماندے دا تنظیم چکل جوڑی دو نوزے دی پا منز کے چونکہ پاور فل فعالا یا انسٹرومنٹ ہوئے دی کفر ہوئے مفتی منیر شاکر چپا آوالی ہو دیکھ پر تبلیغ کا ولو اور دیر خالقی شکم دی اور قسم حتنفائز کرل اور اخبر نظری پاہری کرل نو یہ مون چونکہ کوکی خیل شکم دا جمرود علاقہ یا تدا کی آبادی ہو اور مون زان لیو تحصیل دی نو چونکہ بارے کو منا پوندانا منز کے زین خالق دی پیر کو سشوال پیر سے پورا مان لس پینزل لسو شلو کالا لبا باہا کی پروت ہو خودم را بدنی اینا ورا وستی خومنی مفتی منی شاکر را تک سران پا بالا کی تنظیم سازیو شوا اور دی پا مال کی چکم نیلا بری شوری شوی
چکلا پا دغ سیمه کی دو اسلوالو ڈلو ترمینز ان خط شروع شوی نو زائی مشرانو سکر دار دا کرو. ملک میراج وائی چی
نو تا بیا یو قسم فارمولیشن یو فارمولا جو نشوا دی ماری یو کام نبکی خپل خلقو
تنظیم لا همدغه متوالي پولیټیکل انتظام یا د مومي کو کیسه له مشرانو ته وویل چې ور تاسو لار شو د دوه په منځ کې عمل راولو نو په لړ کې 200 یا تقریبا 200 تو کسانو چې آ باړو لاړل او یو لیډینګ عجیب الشا کولو نو هغه بیا د مفتي منیر شاکر سره ملاو شول او نفیس سره ملاو شول نو یو داسې یو فارمولا ته واره کړم چې ور تاسو داسې چلو کو چونکې تیره تم بهرنی سړی یو مفتي تم بهرنی یو تخت کې تاسو دواړه د افریقي خاوره پرې یو نو په دا خاوره کې امن راشي پیر امن الله او پیر په درې ورځې کې لاړو او مفتي انکار وکړو او ډیلی ټکټس نه کالو واستو نو په هغه وجه باندې د باړې په سیمه کې چې کوم دی مفتي او چان مشین وو چې نن سبا په منګل باغ مشهور دی یو ټاکلس یو خرطمار افغانستان یو د غونډه افریدي امیري وکړه او یو هغه پاشا په کور باندې حمله وکړه او 30-35 کسان پکې مړه شول دا معامله د یو ځینې شوري شوه نو ډېر زیات زیاتی وشو چې کله یې موږ کو کیسلو مشرانو ته وکتو چې دا خو د ریډیکلزم او د اکسټریمزم طرف ته شي روان دی نو مطلب دی چې خو وینې توی پروګرام دی نو موږ ټول سره موږ تاسو کې اوسنی یو موږ دا خبرې وکړې چې مفتي تیر ته لاړې او مفتي ته لاړې نو ا مفتي چې کله هو ټول یو سټرکچر یو کړو یو صاحب یو کړو د افریدي قانون او پدې کې امیر منګل باغ چې هغه په شاو باندې تاغوتی قوتونه وو او داسې قوتونه وو چې هغه انون دي چا ته معلومات ولا شو چې اسوکو یو سپورټ کړو یو مخکې راوستو او افریدي امیر یې جوړ کړو حالانکه یو سکندر سره یو بیکګراوند سکندر اچ تا یو کلندر لوما سره وو
ملک ګلیشا ته د مړینې نه مخکې څه قسمه ګواښونه وو او کنه پښتنه مې د هغه زوی ملک میراج نه وکړه
موږ ولې چې تم پریس ملاوېدل چیرې کوم کې تاسو کوم مخکې نه موږ سره خبرې کړې وې نو تاسو نه موږ سره وسته معاملې کې شریک شې په دغه لخر کې نو موږ ته وې چې یاره موږ سره نشو شریک کېدای موږ به تاسو دې امن وخت وي موږ تاسو سره له اتفاق او اتحاد خبرې نه کړې چې یاره موږ مرګونه کوي او موږ خلک وې شنو یو نه بعد دې موږ ته په اف ام باندې د خپلې شې کول لا چاهیزو الیګل اف ام په باندې دې موږ ته ټریس راکول چې ګولې شاله او درنګې دې چې کوم دې بیا د حملو سازشونه شروع کړل او په 29 فروری 2008 باندې ته موږ باندې باج ګولې شاله باندې یو ډېر شدید حمله وکړه چې په هغه کې موږ تر شهر چې زمين شهید شو او موږ غاډیم کې وسول او زه په خپل مخ کې په شاکه علاقه کې وژنې دم او موږ بس حاجی ګولې شاله الله پښ کړو دویم حمله بیا سپتمبر 2008 کې را باندې وکړه دا منګل باغ د تراولو اته ورځې په شاکت کې وو فرانس 10 اپریل نه تر 17 اپریل 2008 پورې
تر هغه رډلې یا طالبان ولې قبایلی مشران یا سپین روبي په نخه کوي خبريال او سیرون کی رحیم الله یوسف زینا می پښتنه وکړه نو هغه راته ویل
دا مختلف وجوهات دي او مختلف حالات په داخله کې لري یو خدای اوس چې کوم وجنتی کې زیات کسان مومند کې یا بجول کې یا نو دي هغه خو په کار باندې د حکومت سره وزارت دی هغه هلته کې د طالبانو خلاف امن کمیټه جوړ کړې دي یا لخر جوړ کړې دي بیا دا ورپکی دی وجنی دی لا خبردارې ورته او دی ورته خو دی کار روان دی او دا امن کمیټه یا لخر د حکومت د فوج په وینا باندې جوړیږي یو سره مر سره کوي او اکثر په منځ لار کې هم پرې دی چې سره وادي او کې وسلې ورکولو پیسې ورکولو او لګیا یا پورن ورکي یا په وخت باندې نه ورکي د دې مخ کې چې کوم ځای دا پیښ شوی دی وزیرستان کې یا فورزو کې یا نور دینو کې نو هغه کې دا یو خدای دې چې د طالبان چې کوم دی دی اخر یو جل چې کوم دی د لارې یو خاندو د دې په اړه کوم څه دی وخت چې دا مکمل ارت کې قبضه حاصل کی کنټرول حاصل کی نو دی هغه کسان چې کوم تکړه کوم چې حکومت سره مخ کې رابطه یا دا و چې دا د طالبانو په حق کې نه نو دی هغه خلک غوړي له خبرداري ورکوم نو دا خو به کسان دا هیڅ نه خو به زیات ته خو صحیح ما غوښتم دا ویل چې دا څنګه کسان طالبانو وجلې دي یا څنګه په خپل دښمنو کې مړي دي یا دا څه کسان چې هغه د حکومت په کار نه راتلو حکومت فکر کوي چې دا طالبانو ملګري دي یا زموږ سره تعاون کوي دا څنګه کېدای شي چې دا بیا استخباراتي ادارې چې کوم دي استخباراتي هغه په خپل کسانو باندې وجلې دا څنګه کېدای شي
ګڼ شمیر قبایلی مشران د مینځ ولاړل تر دا مهال د داسې پیښو سپلټنی شوې کړی دی او کنا. رحیم الله یوسف زئی یو ځل بیا.
صدا له هر یو پیښې چې د نوو څخه پورې نه صحیح ځای په لټون شوې دي، نه صحیح معلومات دي. حکومت هم هیڅ کار نه وکړ چې دا خلکو قاتلین چې کوم دي نو هغه له په ګوته کې یا ونیسي. حکومت هم ډېر کمزور دی په دغه سیمه کې، نشي کولی چې دوی تحفظ ورکړي. څه خلک چې دي مشران هغې ته حکومت ویلي وو، فوج ویلي وو چې تاسو به موږ تحفظ درکړو، خو هغې انکار وکړو. هغې د خپل پښتو غیرت فوج باندې انکار وکړو. یا دا یار فوج باندې هم ځکه چې هغې داسې خاصې حکومت نه تحفظ غواړي، نو دوی هغې خو خامخا یو هدف جوړېږي او طالبان یې وژني. نو دا مختلف وجوهات دي. خو دا چې په دې وجه باندې زموږ ډېر ښکلي مشران، تکړه مشران، چا چې په جرګې کولې، ملکې به یې کولې، هغه د منځه لاړل.
د شملورو، سپین روبو او سپیزلو مشرانو دغه قبایلی سیمه لا څوک د غیر علاقی نوم ورکوي او نړی د لالس یا لا قانون سیمه په نوم پیژني. اوسنی حالاتو په قبایلی سیمه کې څه بدلون راوسته دي او راتلونکي به څنګه وي؟ په امریکا کې مې د قبایلی چارو کارپوه او سیډونکو امتیاز علی نه پوښتنه وکړه.
زما په فکر په قبایلی سیمو کې چې کوم بدلونونه راغلي دي په تیرو نه لسو کالو کې، هغه ډېر زیات ژور اغیز او اثر کړی دی په دغه سیمه کې. زما نشي خیال چې دا به هغه حالات بیا جوړ شي کوم چې پخوا وو، په هغې کې به کوم وخت تېرېده. وخت داسې دی اوس چې په قبایلي سیمو کې به بدلون راتللي، هغه د پاکستان حکومت پورې اړه لري چې څومره زر دا بدلون راوستل غواړي. په کار دا ده چې د پاکستان حکومت د قبایلي سیمې چې کوم حیثیت دی دا بدل کړي او هلته کې اصلاحات شروع کړي. لومړي قدم کې اصلاحات په کار دي. که څوک دا خبرې کوي چې ګنې قبایلي سیمې به هم هغه شان پاتې کېږي، دا هغه خلک دي چې د دوی هم په دغه چې کوم یو سیستم دی، کوم یو نظام دی، پاغه کې خپل ګټې دي، هغه سیزون اوس ختمېدل پکار دي. الته بارني خلک راغلي دي. که څوک دا خبرې کوي چې دغه ځای نه د فوج دي، دا هم غلطه خبره ده. فوج چې وباسي نو پوره بیا د خلکو ته اختیار راځي. فوج به موي خو ورسره ورسره اختیارات پکار دي. او د پاکستان حکومت له صرف په پوځي حل باندې توجه نه دی ورکول پکار، الته کې سیاسي حل پکار دي. نور چې کوم دي اقتصادي ستونزې دي، خلکو ته مسلې دي، دا غي حل پکار دي. نو دا یو کمپریهنسیو یو جامع پلان پکار دي د قبایلی سیمو د پاره، چې پاغه کې دوی صرف دا فکرونه کې چې ګنې دوی زی او زینه الته کې فتکی او هغه دغه کینا چې الته لاړ شي، یو ځای کې دوی خپل قبضه واخلي، طالبانو له ماته ورکی، دا غینه پس پکار دي چې الته کې سیاسي اقتصادي اصلاحات شروع کړي، د خلکو زړونه وګټي. او کم قبایلی مشران چې الته دي چې اغیم ځان سره مرګري کی، خو د دې به دا مطلب نه وي چې ګنې دا سیستم به بیا هغه حالت ته ځي چې کم پخواو. بالکل د قبایلی سیمو یو خپل رواج دی، ابم پکې وی دا غی چې کم خوخی سیزونه دی، ابم پکې وی. خو اوس چې کما یوشتمه پیړې ده، اوس په داغه مطابق او دغه سیمې ته ټول سیمې د افغانستان، د پاکستان او ګیر چاپیره د دې حالات په مطابق به د قبایلی سیمو راتلونکي فیصله کیږي.
کې دې شي د قبایلی سیمې د فزانا د بارودو بوی لاړ شي او بیا دغه سیمه د ګولونو، میوو او سپیلنو د بوی نه ډک شي، خو ملک ګولیشا به پکې نه وي. ملک حاجی ګولیشا کلا او څنګه وجلې شو؟ د ملک صاحب خدای بخلی رور ملک حاجی محبوب افریدی د خپل برور او ملګری د مړینی کیسه راته سپدی ټکو کې بیانوي.
دا غړي دا څه اوس څنګه دلته د بهر وته مجرېلا او دلته د څه مل مال راغلی دی. حاجی صاحب مر او شر هو ته نو ځا ویل مانو ته حساب شوم. حاجی صاحب مر هو ته څه کار یو څه تاسو څه کوي بیا نو پلتي کل سره نو هغه څه خبر او کړه. حاجی صاحب ته دا خبر او کړه چې تاسو مال اوریجنل ځان سره کې فوټو سټیټ کاپی مال راکا. دا فوټو سټیټ کاپی او دا بازار مې مې مونږ سره صاحب وایي چې په ولا څه خرچه مرچ مو غوښته 3000 روپے مونږ ته جنګلو او دا غه نه بعد هغه مخ کې لاړو او یو څه مونږ لاړو بیا دل ته په اجر کې مونږ یو تر غو هغه حساب کو شهر اجي سره ته دا خبر او کړ چې مونږ د دې مسالې او بل نشته. لازم صاحب ته دا خبر او کړ چې یاره زله ګایم او ان شاء الله د دې چې یو په دې شي او باز دې په دا وخت کې راغړې په مونږ په سي دل د خپل علاقې نه راځنه او مونږ ته پته نه لګي دل دې سپین موټر او ټوډي او په هغه ځي څلور کسان نو هر کله مونږ چې داغه نه لاړو دا غاړه خلکو به ولې ته په مونږ سره واپس شوې او دې ته د دې کې سره د سدي کور ورته وای خسادار او شرپور خسادار ویناستي داغه سره په مونږ باندې د دوه فیره راځي شوې دوه فیره اول کې یو ټوپکونه خو به راخله او بس هغه زموږ شپې کسانو شپې کسانو کې یو ځوم یو چې یو رورو او
پریایو ادرې را سره جن مینالو دا غدوا وګه سره خوږي یو د ماستر بشیر باندې لګیدل هغه پټی دی باندې مور او بل چې کوم د زخمیو په اسپیټال کې دی مور او اجي صاحب ژوند دی او هغه چې کوم د پلیار کې په اسپیټال کې ورو مور شو او د اورې چې کوم د ځای په ځای مور یو ګن مین او یو چې کوم د زخمیو زموالات لګیدل او زه پر کوشم په خپل او اجي صاحب مو کا ته بیا خلک رااله او باز ځخمیان یې شال کولو مور یې هم چات کولو زم باندې بیا اسپیټال شو ولې بیا موږ ته پد نه لګیدل بیا په بیل اسپیټال کې زه په بیل کې مغه چې کوم د رحمان کې اوس کمپلیکس کې وم نو بیا ما چې کوم د سبوی یعنی سبوی پلاس باندې شپې پلاس باندې مو ته اپریشن وکړو سبوی د ځان ته خبر شو یم په دوه درې ورځې باندې ګریل راغلم بیا ما ته پته ولګیدل چې څه وخت شو یم
خوګوریدن کو داو سپیزلی خلک اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړی په لوی او مهربان خدای مسپارم
د پیغلو او ځوانانو غږ
کغواړي چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابېلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړی
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ